شد در یک ساعت دیگر از اجمل ان بشنیم که چی ها در برنامه داره. خوش آمدید آقای.
ډیر زیات من جاوید نعیمی په دې خبرونه کې په هرات کې د امریکا د متحده ایالاتو په کنسولګری د وسلوال بریټ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړو. نور ریپورتونه هم لرو خو پایله خبرونه کوو. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو نن د هرات په ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو کنسولګری ته نږدې لومړی ودرنه موټری بومي چاودنه کړې. وروسته د کنسولګری له امنیتي چارواکو سره د امنیتي مامورینو سره پنخطا وخت دي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د کرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې له نورو مشرانو سره ګوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د سوریې د کیمیاوي بیوستې کولو په اړه په ژنیو کې خبرې اترې پیل کړې. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو نن سهار په هرات ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو کنسولګری ته نږدې لومړی ودرنه موټری بومي چاودنه کړې. وروسته د کنسولګری له امنیتي ساتونکو سره پنخطا وخت دي. د تلفاتو په اړه تر اوسه بیلابیل رپورټونه ورکړل شوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس چارواکو له خولې وایي چې یو افغان ژباړونکی وژل شوی او د پولیسو په شمول څو تنه نور ټپیان دي. د جرمني خبري اژانس بیا د چارواکو له خولې د دوو کسانو د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال د روغتي چارواکو په حواله وایي چې د نختي او چاودنې لسمي ولس ټپیان ورول شوي. د دې ولایت والی سید فضل الله وحیدی ویلي چې پنځو برید کوونکو سهار پر مهال پر کنسولګری برید کړی. څلورو یې ځانونو ته چاودنې ورکړي دي او یو تن لام د کنسولګری د ودانۍ دننه دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د کرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې له خپلو سیالانو سره ګوري. ټاکل شوی ده چې د بشکک په غونډه کې د سیمې د نړۍ په روانو حالاتو خبرې وشي. د سرمشریزي په درشل کې ښاغلي کرزی له کرغستان د ولسمشر الماس بیگ اتمبایب سره په کتنه کې د سیمې د امنیتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان مشران پرون بشکک ته ورسېدل. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان او کرغستان له ولسمشرانو سره وګوري. چین، قزاقستان، کرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي او افغانستان، پاکستان، ایران، هند او منګولیا د څارونکو په توګه غړي توب لري. دا کونړ ولایت د خزو فعالان وایي چې د ولسمشر ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د خزو ګډون ډیر کم رنګ دی. د کونړ د خزو د چارو رئیس نسیمه شفیق سادات ازادۍ رادیو ته وویل دا په خانه انتخاباتو په پرتله د اصل لکش مرخزي په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوم لیکنې مرکزونو ته ورځي.
خزو وند از مبد ډیر کمرنګ ده ځکه چې موږ په کارتر سره پروسه کې ګورو خزو ډیر کمرنګ دي. په دې ستونزو په دې مشکل سره خزو ازګیش کارتونه واخلي یا هغه مسلسل 15 میاشتې دغه پروسه تیریږي چې اوس ګورو موږ ته په ورځ کې یو کس یا دوه کس کارت ازر شوی.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په کونړ کې دا خزو شمیر د پام وړ دی چې د 1390 کال په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته مراجعه کوي. په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداري ازادي راډیو ته په کونړ کې نږدې 40000 کسانو د رای ورکولو کارتونه اخیستي چې له دې ډلې 14000 خزې دي. سرداري زیاته کړه چې د نوملیکنې بهیر د کونړ په 14 ولسوالیو او مرکزونو کې له کومې خاصې ستونزې پرته روان دی. په کندوز کې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوال د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي ګواښ بولي. په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس انجنیر محمد امان په دې اړه خبرداري ورکړې او زیاته کړې ده چې دوی بل دې ګواښ سره سره د عادلانه انتخاباتو لپاره هڅه وکړي. ښاغلی امان له دولتي ادارو په تیر له امنیتي ځواکونو وختل چې د خپل سره وسلوالو د موجودیت له وجې د رامنځته شوو ستونزو په حل کې د انتخاباتو له مسؤولو چارواکو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د سوریې د کیمیاوي بیوسلې کولو په اړه په ژنیو کې خبرې اترې پیل کړې. جان کیری د امریکا پر دې د ریسټینګار وکړ چې که د ولسمشر بشار الاسد د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه ډیپلوماسي بې نتیجې پاتې شي، ښایي د سوریې د رژیم پر ضد پوځي اقدام ته اړتیا پېښه شي. خو لاوروف ډاګه کړه چې روسیه غواړي د امریکا د وسلو لپاره د پوځي اقدام له ګواښ څخه لاس واخلي. جان کیری د اسد د دې اعلان په اړه هم شک څرګند کړ چې وایي دمشق به په راتلونکو څو ورځو کې د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون یا CWC سره چې د کیمیاوي وسلو له کارولو سره مخالفت کوي د سوریې د یوځای کېدو لپاره لازم اسناد واستوي. جان کیری په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لومړی پړاو وروسته پرون په یوه ګډه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د اسد پر خبرو اعتماد نشي کېدی.
We believe there is nothing standard about
جان کیری وای موک په دې باور چې په دې برخه کې د اسد رژیم سلوک او نه یوازې د کیمیاوي وسلو د موجودیت بلکې د هغه د استعمال د سرنګوالي له وجې هم کوم معمول تعامل نشته. همدارس د سوریه د رژیم خبرې سمو له قضاوت سره سم کافی نه دي. لدې مخکې ولسمشر اسد په خپل مرکه کې پر امریکا به اعتباري سرګند کړي ویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو د سپارلو پر بهیر باید مسکو څارنه وکړي. سید جلیلی پرون د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص د مجمعې د غړي په توګه وټاکل شو. د ایران دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې جلیلی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای لخوا پر دې مقام ګمارل شوی دی. د نظام د مصلحت د تشخیص مجموعه چې له جګپوړو سیاسي مذهبي او پخوانیو مشرانو جوړه شورا ده د بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د ملي ګټو په اړه ستر مذهبي مشر ته سلام مشورې ورکوي. جلیلی له دې مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره د خبرو اترو ستر مرک چې و د پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد د جمهور ریاست په دوره کې مولای د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي هم وو. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی تیر ورځ د جلیلی پر ځای علي شمخانی په دې دنده وګماره. شمخانی له دې مخکې د ایران د دفاع د وزیر دنده پر غاړه درلوده. لازادی رادیونا خبرونه اوري. اروپایی پارلمان پرون په وخلو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسیې لخوا پر ختیځو ګاونډیو هیوادونو د بېلابېلو فشارونو له وجې خواشینې پکې ښودل شوې. د پریکړه لیک متن چې د اروپایي ټولنې د ټولو عمده غړو په ملاتړ تصویب شو، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اقداماتو له خدماتو څخه غواړي چې وروستي پرمختګونه د یوازې یوه ساده سوداګرۍ تر اباد اوچت وګڼي، او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له ډلې څخه غواړي چې په دې ټولنه کې د غړیتوب او انتخاب لپاره د ختیځې اروپا هیوادونو ته د ملاتړ یو پیاوړی پیغام واستوي. یوکراین، ګرجستان، مالدیوی او ځین نور هیوادونه هیله لري چې له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو مقدماتي موافقې لاسلیک کړي، او یا په ویلنیوس کې په راتلونکو نومبر میاشت کې د ختیځ شراکت په سرمشریزه کې د سوداګرۍ پر تړون ورګډ شي. خو له دې اقدام سره څرنګه چې مسکو غواړي د روسیې په مشرۍ په ګمرکي اتحاد کې د دوی غړیتوب ناممکن کړي. سرګی سوبیانین د مسکو د خروال په توګه لوړ وکړه. د سوبیانین د لوړې پټمن مراسم په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې په موزیم کې ترسره شول. نوموړي پرون په خپل وینا کې د پوړاندې د پروتو ستونزو په اړه خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې مسونیت، ترانسپورتي ستونزو حل او عامه خدماتو ته به ډېره پاملرنه وکړي. نوموړي تېره اونۍ د مسکو د خروالۍ په انتخاباتو کې د فساد ضد بلاک لیکونکي الکسی نووالنی مات کړ. نووالنی د رای ورکولو په ترڅ کې پر ګډوډیو انتقاد وکړ، ویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې. خو د سوبیانین د لوړې د رسمي مراسمو له پیل مخکې په مسکو کې وی محکمې د نووالنی تورونه رد کړل. دوستانو، خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو نن سهار په هرات ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو کنسلګری ته نږدې لومړی یو درنه موټری بمې چاودنه کړې. وروسته د کنسلګری له امنیتي ساتونکو سره پن خطا وخت دي. په دې اړه به په هرات کې خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته به مستقیم حال درکړو. په قرغیزستان کې د شانګهای د سازمان د غونډې کې مو د افغان ولسمشر حامد کرزي د ګډون په جزئیاتو هم خبره وټاکل شوې ده چې نوموړی به نن په دې غونډه کې د ګډون سربیره د روسیې له ولسمشر سره وګوري. همدارنګه به په هلمند، سرپل او کونړ ولایتونو کې د ښځو په مخ کې په پرتو ستونزو ریپورټونه ولرو. د سوریې تازه حالات هم څېړو. یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو نن سهار په هرات ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو کنسلګری ته نږدې لومړی ودرنه موټری بمې چاودنه کړې. وروسته د کنسلګری له امنیتي ساتونکو سره په نښتا وخت دي. د تلفاتو په اړه تر اوسه بېلابېل رپورټونه ورکړل شوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د چارواکو له خولې وایي چې یو افغان ژباړونکی وژل شوی او د پولیسو په شمول څو نور تنه ټپیان دي. د جرمني خبري اژانس بیا د چارواکو له خولې د دوو کسانو د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړې دی. شاپور صابر السلام، دا اوس د هرات له ولایت نه د تلیفون په تماس کې دی. ستړی مشې، سهار دې په خیر. دغه د نننۍ برید په اړه باندې کاوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي چې آیا وسم په هرات ولایت کې دغه نښته روانه ده او که نه ډزې کراري شوي دي، او د تلفاتو په اړه یې چارواکي څه وایي؟
خب من سلام دارم به شما و همچنان شنوندگان رادیو آزادی. از آغاز میخوام شروع بکنم که این اتفاق حوالی ساعت 5 صبح به وقت محلی رخ داد که یک انفجار بسیار بزرگ شهر و همچنان اطراف شهر و ولایت شهر هرات لرزان. در دقایق اولیه سید فضل‌الله وحیدی والی ولایت هرات گفت یک موتوری که مملو از مواد انفجاری بوده در قسمت اول دروازه قراول کنسولگری ایالات متحده امریکا در ولایت هرات انفجار داده شده و تلفات از او چیزی ارائه نکد آقای وحیدی. اما دقایق بعد آقای سید وحید کترالی رئیس شورای ولایتی هرات در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که این حادثه ناشی از این بوده که 5 تن از حمله کنندگان انتحاری قصد داشتند تا وارد کنسول ایالات متحده امریکا در ولایت هرات بشند که 4 تا از این افراد به گفته آقای قتالی خود منفجر کردند که پارچه های از بدن افراد انتحار کننده در اطراف و گوشه های از کنسول ایالات متحده امریکا به گفته آقای قتالی به چشم خورده. و آقای قتالی همچنان ادعا کرد که یک دیگه از افراد انتحار کننده هنوز هم در داخل کنسولگری ایالات متحده امریکا در ولایت هرات وجود داره. برای مدت حدود بیشتر از یک ساعت فیروها در اطراف خود کنسولگری شنیده می شد که این مسئله نشاندهنده حمله نیروهای امنیتی افغان به اطراف کنسولگری ایالات متحده امریکا نشان می داد. آقای قتالی همچنان گفت که خود ساختمان کنسول آسیب دیده ولی از تلفات کارمندان کنسول ایالات متحده امریکا در ولایت هرات خبر در دست از اینا نیست. این آقای قتالی صحبت‌ها در زمان ایران نکرد که در نزدیکی دروازه کنسول ایالات متحده امریکا حضور داشت. اما شفاخانه حوزوی هرات خبرهای به ما رسیده از نقل از آقای محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه که او هم به رادیو آزادی تایید کرد که 17 تن به اثر این حادثه زخمی شدند که در میان زخمی شده ها 2 سرباز نیروهای امنیتی افغان، 2 زن و 3 طفل که اونم دخترای افغان می باشند زخمی شدند. متبقی مردای غیر نظامی هستند در شفاخانه. و همچنان آقای شرزی تایید میکنه که یک از کارمندای بخش امنیتی کنسولگری ایالات متحده امریکا در ولایت هرات که باشنده اصلی ولایت فرا می باشه کشته شده. و همچنان عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس و قماندانی امنی هرات نیز برادرزادی از کشتن 2 سرباز پلیس او خبر داد. و در همین حال قاری یوسف احمدی فردی که خود سخنگوی طالبان معرفی میکنه برادرزادی در یک پیام ادعا کرده که شمار از افراد انتحاری وارد کنسولگری ایالات متحده امریکا شدن و اینا در این حادثه 13 تن از کارمندان خارجی کنسولگری از بین بردن و 6 تن از سربازان امنیتی افغان از بین بردن. همین اکنون هم با توجه به اینکه چند ساعتی از زمان این حادثه میگذره تیاره ها بر فراز این منطقه در حال گردش هستند و نیروهای امنیتی که بروی ترافیک مسدود دارن و هیچ وسیله نقلیه برای گشت و گذار در این منطقه اجازه نمیدن.
دیر ازیت هم مننه شاپور صابر و چیل هرات ولایت نه در امریکا در متحده ایالاتو در پر کنسولگری باندې د نننی برید حال راکو. دا د بیلابیلو چارواکو له قوله وویل چې نن سهار وختي د 15 بجو په شاوخوا کې 15 برید کوونکو په کنسولګری برید کړی. څلور تنو یې ځانونو ته چاودنه ورکړې ده او داسې ښکاري چې یو تن له پولیسو او امنیتي مامورینو سره په نښتو اوښتی دی. نوموړي وویل چې دا مهال د کنسولګری شاوخوا لارې تړل شوې دي او د کنسولګری د پاسه الوتکې ګرځي او امنیتي مامورین سیمې ته ورغلي دي. په اجنسونو کې هم د تلفاتو په اړه او د پیښې د څرنګوالي په اړه بیلابیل رپورټونه راغلي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس وایي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ویان پر دې پیښې دمګړې له تبصرې ډډه کړې ده. د اجنس د کونړ د والي سید فضل الله وحیدی له خولې وایي چې بریدن سهار د یوې درنې موټرې بمی چاودن نه پیل شوی دی. په دې اړه به وروسته په نورو خپرونو کې اوریدونکو ته نور معلومات هم ورکوو. اوس تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو خبرتیا
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
په پام کې د ولسمشر حمید کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سینوګړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. خغلی کرزی تیر ماخام د قرغستان له ولسمشر سره وکتل او نن د سرمشریزی په آشیا کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
تمه ده چې ولسمشر حامد کرزی د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې عمدتاً د افغانستان د پیچلو حالاتو په اړه بحث وکړي. بشکیک ته د افغان ولسمشر د سفر د هدف په اړه د دولت د ریاست مرستیال ویاندې عادل راز ازادي راډیو ته وویل
د سفر هدف مشخصا د جمهور رئیس کډون د شانګهای د همکاري او سازمان په غونډه کې دی او په دې غونډه کې به حقوقي یو وینا هم لري او دا وینا به بدون شک چې د افغانستان پر مسایلو باندې هم وڅخیږي.
ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر هم د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره وګوري. د ترتاس خبری آژانس د راپور له مخې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون خبریالانو ته وویل چې په نننۍ سرمشریزه کې به همداراز په سیمه کې د تروریزم او مخدرو موادو د ګواښ په اړه خبرې وشي. د راپورونو له مخې تمه ده چې د افغانستان او روسیې ولسمشران به د افغانستان د بحران د نړیوالو اړخونو په اړه هم خبرې وکړي. په تیره پر هغو مسایلو چې د مخدرو موادو د قاچاق له کبله د تروریزم او نورو ګواښونو له پراخېدو سره تړلې دي. روسي چارواکي وایي دوی ویره لري چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالې ټولنې د پوځي ماموریت له پای ته رسېدو سره سم ښایي ناامني د منځنۍ اسیا د هیوادونو خواته پراخه شي. راپور زیاتوي چې د افغانستان او روسیې ولسمشران د کابل او مسکو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ پر پیاوړتیا هم خبرې وکړي. د غونډې له پایل مخکې پرون ماښام افغان ولسمشر د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیگ اتمبایف سره وکتل او د سیمایزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې ورسره وکړي. د بشکیک نننۍ سرمشریزه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د لسمه غونډه ده. روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي او افغانستان، هند، ایران، پاکستان او منګولیا د ناظرینو په توګه ګډون پکې کوي. ولسمشر کرزی سره د بشکیک په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ارشاد احمدی ملګری دي.
په هلمند کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د ورځې نه بلې ته د لوړېدو په حال کې ده. په هلمند کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر په د دفتر مسؤلینو په یو کانفرنس کې ویلي چې د خزو لپاره د امن د خون نشتوالی د ډیرو هغو خزو د چپ پاتې کېدو باعث شوی چې د تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه دفتر خبر ورکړی چې د ملکي تلفاتو شمېر هم له یوې ورځې بلې ته ډیر شوی دی. ایلیا استایی له هلمند نور تفصیل راکوي.
د هلمند د بشري حقوقو د خپلواک دفتر صحیح مسؤلین وایي د روان کال په تیرو څلورو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی په خبرې ناست کې ول سره د دې چې کلتوري او فامیلی ستونزې ښځو ته د کور څخه د شکایت په موخه د وتلو اجازه نه ورکوي، خو بیا هم دوی ته اتلس موارد رسیدلي دي چې ولس د هغوی تر عدلی او تحقیقاتي ادارو پر رسیدلي دي. دوی ول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له عواملو څخه ځینې ناامني، د عامه پوهاوي نشتوالی، کلتوري او فامیلی ستونزې دي.
مشمال پرولان یاد شزو پرولان دي مخ پر زیات دي دوه عوامل صدا یو خو عامل عمده عامل دار چې متاسفانه چې ان خلک نه په خپل اکثرا نه په خپل حقوق باندې پیږي، نه د مشمال یاد شزو حقوق باندې پیږي او د دې لپاره د تاوتریخوالي رامنځته کیږي. او بل موضوع دا ده چې د قانون د حاکمیت کمزورتیا ده په دې ولایت. اکثرا کسان هم چې راځي چې غواړي چې عدالت ورباندې تطبیق شي یا د دې قضیې وسترل شي، متاسفانه د دولتي چارواکو پاملرنه یا توجه نه کیږي.
صدیقی ول په ډیرو مواردو کې د قانون کمزوري هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو باعث شوی ده، ځکه په دې برخه کې سخت مجازات نه ورکول کیږي او کسان چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه کار اخلي نور هم تیز عمل کوي او له قانوني مراجعو څخه ویره نه لري. په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر ساوی مسول په دې ولایت کې د امن د کور نشټوالی هم د شوه په وړاندې جدي ننګونه وبلله. ویل هغه شته چې جدي مرستې او کومک ته اړتیا لري د امن د کور د نشټوالی لامل د خپل کورونو څخه نسب تر او د خپل حقوقو غوښتنه هم نسې کوله. نو موږ د خبرو پر مهال ملکی تلفات ته هم اشاره وکړه چې په دې ورستۍ کې د نامنو یو روان شخړو لامل ډیر سوي دي. صدیقی ول د جنگ دوام او د سړک د غاړې ماینونه د ملکی تلفاتو د زیاتېدو هیله تونه دي.
د تلفاتو ملکی په حق له متاسفانه چې په هلمند ولایت کې یاد امنیت کمزور ده یا په بعضو ولسوالۍ کې امنیت شتون نه لري. د دې لامل باعث کیږي چې جګړه روانه ده، جنگ روانه ده او بدبختانه زموږ عام خلک ډیر متاثر کیږي. زموږ راپورونه چې په دې اوله څلور میاشت کې زموږ په دفتر کې ثبت شوي دي، 25 ملکی کسان وژل شوي دي.
که ته هم په دې اړه چې ولې د ښځو لپاره د امن کور نسته، د هلمند د ښځو چارو له ریاست سره په خبرو کولو ونتوانېدلو، خو ویل کېږي په دې برخه کې چې ښځو ته باید د امن کور جوړ شي مخالفتونه موجود دي، ځکه اړوند مسؤلین وایي که چیرې د امن کور رامنځته شي نو ډېری ښځې به د خپلو حقوقو په نوم له کوره ووځي او په دې سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه نوره هم لوړه شي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د پخوا په مقایسه زیاتې شوې. په دې اړه رپورټ واورید. په سرپل ولایت کې هم سیمه چارواکي وایي چې د دې ولایت په لده پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د جنسي تیری او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي زور اخیستی دی. د سرپل ولایت د ښځو چارو مسؤلین وایي یوازې د روان کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې 150 څخه ډېرې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. د موضوع په اړه به له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ واورو.
په دې سره چې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په روان کال کې د شمال په څلورو ولایتونو بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 215 اتیا پیښې ثبت رسولي، خو د سرپل ولایت د ښځو د چارو ریاست مسؤلین وایي چې د همدې کال له پیل څخه تر دمګړې یوازې په سرپل کې له 150 څخه زیاتې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت او راجستر کړې دي، چې ډېری برخه یې د ښځو ځان وژنې، پر هغوی د جنسي تیری او د ښځو وهلو او ډبولو پیښو ته ځانګړې شوې ده. په سرپل کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د ډېروالي په اړه د دې ولایت د ښځو د چارو ریاست مشر نسیمی ارزو ازادۍ راډیو ته داسې وویل: په همدې 1902 کال کې مو د ښځو په وړاندې 150 پیښې درلودلې دي، چې ډېری موږ قتل، تجاوز، ځانوژنه او همداسې هغه کسان چې د مرګ موش او مسموم کوونکي دارو یې خوړلي ول او د خوب ګولۍ یې استفاده کړې وې، دا پیښې راسره ثبت کړې دي، چې د تاوتریخوالي ډېری برخه د ښځو وهل او ټکول جوړوي. ارزوی چې ځان وژنو ته د ښځو د اقدام پیښې لا څلوېښتو اوړي، چې وروسته یې مخنیوی شوی او یوازې له دوی سره د همدې کال د پیل راهیسې شپږمه ورځ د ځان وژنې پیښې ثبت شوي دي، چې ډېری پکې نجونو ځان وژنه کړې ده. مېرمن ارزو له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د ښځو په وړاندې وروستۍ پیښه د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ په آبي کلان سیمه کې رامنځته شوې، چې هلته څو ورځې مخکې پر دوو مېرمنو جنسي تیری ترسره شوی دی. ارزو وویل چې ډېری دا ډول پیښې په هغه سیمو کې ترسره کیږي د دولت لوالکې څخه بیرون سیمې دي. د سیمې فاصله له ښار څخه ډېره ده او د ولسوالۍ او د سیمې ترمنځ 8 کیلومتره واټن موجود دی. هلته پر دوه ښځو جنسي تیری ترسره شوی، چې اوس د پیښې د تعقیب او څېړنې لپاره دوی دلته د سرپل په مرکز کې د امن په خونه کې پسروي. د سرپل ولایت په ولایتي شورا کې د دې سیمې د خلکو استازي په یاد ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې ډېرېدو د منلو تر څنګ وایي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي عمده عوامل فقر، خلکو ته د کار د زمینې نه برابروالی او په کورنۍ کې د یو سم اقتصادي عاید نشتون دی. په همدې اړه مې د سرپل ولایت د ولایتي شورا استازی سید حیات الله عالمی وپوښت چې کوم مسایل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي دلایل جوړوي. د داسې وویل: هغه هم د دلایل چې متاسفانه ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي زور اخیستی په ټولنه کې بې سوادي هم تاثیر لري. په ځانګړې توګه په سرپل ولایت کې د بیکاري او په کورنۍ کې د ناسم اقتصاد عایدات پر دې مسایلو اغېزمن تاثیر لري. خغلی عالمی وویل چې په سرپل ولایت کې چې د هیواد یو له دریم درجه ولایتونو څخه شمیرل کیږي، که په دې ولایت کې مدني ټولنې په سم ډول فعالیت او شتون ولري، دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې په کموالي کې مثبت تاثیر درلودلی شي. خو په سرپل کې د ښځو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره په دې ولایت کې یوازې یوه اداره موجوده ده، چې هغه هم دولتي او د ښځو د چارو ریاست دی. په داسې حال کې د سرپل د ښځو د چارو مسؤلین د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي، چې په شمال کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د ډېروالي په باب خپلې اندېښنې څرګندوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
کونړ هم یو له هغه ولایتونو دی چیرې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کیږي، خو په دې ولایت کې یوازې یوه ستونزه نه ده. د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ښځو د نوب ثبتونې پروسه هم په دې ولایت کې کم رنګه ده. له کونړ نه روحلان وري نور تفصیل راکوي.
په په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمه شفیق سادات ازادي راډیو ته وویل چې د پوخا په پرتله دا ځل په ټاکنو کې د ګډون دپاره د رای ورکولو په نوملیکنه کې د ښځو ونډه کمزوري ده.
نو ښځو ونډه زموږ د ډېر کمرنګې ده، ځکه چې موږ په د کار ترسره پروسه کې ګورو ښځې ډېر کمرنګې دي. په ډېر ستونزو په ډېر مشکل سره ښځې ازدګېش کارتونه واخلي، یا هغه مسلسل پنځه میاشتې دغې پروسې تېرېږي چې اوس ګورو موږ ته په ورځ کې یو کس یا دوه کس کار تازه شوی.
هغې وویل اوس یو شمېر هغو کسانو هڅې پیل کړي چې څوک غواړي د ولایتي شورا دپاره ځانونه کاندید کړي، خپل خپلوان له کورونو څخه د کارتونو اخیستلو لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته ورولي او هغوی بیا کارتونه اخلي.
اوس چې دغه ثبتنام د کاندیدانو نوماندان ثبتنام مسله منځته راغلې، مسله شروع کېږي، نو لږ څه ګړندي شوي دي خویندې په کارت رسېږي. البته دا هغه کسان دي چې کاندیدانو مثلا هغوی سره همکاري کوي او راولي د کارت اخیستلو دپاره، خویندې په خپل خاص رضا او په خپل خوښه مینت مثلا چې هغه داسې یو سوچ او مفري او نظر ځان سره ولري د ذهن د انتخاب یا د خپل د ولس نمایندګانو په انتخاب کې متاسفانه د هغوی رنګ ضعیفه یینم.
خو په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداری بیا ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نږدې څلوېښتو زرو کسانو ته یې د رای ورکولو کارتونه ویشلي او د ښځو ونډه پکې غوښه نه ده.
تقریبا اته دېرش زره پنځه سوه تنو د رای ورکولو کارتونه لاسته راوړي دي، د هغې د جملې نه شپاړس زره تنې ښځینه دي.
سرداری وایي د نوملیکنې پروسه د کونړ په مرکز او څوارلسو ولسوالیو کې جریان لري او تر اوسه کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي.
په ټولو څوارلسو ولسوالیو یو مرکز کې د رای ورکولو د کارتونو توزیع شروع ده او هلته زموږ د رای ورکولو د کارتونو توزیع مراکز فعال دي.
کونړ یو سرحدي ولایت دی چې ګڼ وګړي یې په غرونو او د ولسوالیو له مرکزونو لرې پرتو سیمو کې اوسیږي. د نوملیکنې او بیا د رای ورکولو پر مهال ډېرو ستونزو سره مخ وي. خلک وایي باید چې مرکزونه لرې پرتو سیمو ته ولېږدول شي څو ټول خلک کارتونه واخلي او بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې هیواد به پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د برید مسله د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پورته کړي څو هغوی پر امریکا فشار راوړي چې د دې بریدونو مخه ونیسي. زبیح الله شفق له پیښوره له نور تفصیل سره.
د پاکستان حکومت به پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پورته کړي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودري په یوې خبري غونډه کې وکړې. نوموړی همداراز وایي چې پاکستان به په نږدې راتلونکي کې پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره دغه مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي سو هغوی پر امریکا فشار راوړي چې پر قبایلي سیمو بریدونه بند کړي. نوموړی وویل چې د پاکستان حکومت یا پوځي مقاماتو له امریکا سره پر دغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په لړ کې کوم شفایي یا لیکنې تړون نه دی کړی. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې که پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه بندول غواړي نو په دغه سیمه کې د میشتو ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
پاکستان اوس ته پیسې نه پسته کومه خبره نه وي ایشو را پیدا کړل چې موږ ځو ډالر بلل ته او هلته به موږ دا ډرون کیس نو ډرون شبګردۍ خلاف په نننو اصلو کې تر ټولو محفوظه او اصلي اسلحه دلتا دہشتگردو جاری دی پنجابی طالبان دی عربی طالبان دی دلتا چیچن دی دلتا ازبک دی اور دلتا دا القاعدہ اور دیگر لوئی نیٹ ورک نے پاکستان الا داو کی چھ دی ال دی دہشت گردو دو دی ٹیررسٹو بی دی دے کی چھ دو غونو کی بی دی رکڑی دی بی مدرس دا طول دی مرکز نے دی چھ دی خاتمہ وشی.
نظیف خان هم داراز وایي چې د پاکستان د بقا او پرمختګ راز د افغانستان په سوله کې نغښتی دی.
پکار دا دی چې پاکستان د افغان امن ته چې هلته اول ضروري دی دې ته سنجیده شي. هغه د پخوا په شان وعده خلافۍ پرېږدي چې وایي یو څه کوي بل څه د افغان د سولې بهیر ته تقویت ورسوي، دې ته ګټه ورسوي او دا یوازنۍ د ده یعنې د کور د خیر د ترقۍ او د ژوندي او پاتې کېدو لار ده.
پاکستان پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نړیوال قانون د امریکا د متحده ایالاتو سرګند سرغړاونه بولی او په خبره چې دا د پاکستان د ځمکني بشپړتیا سپکاوی دی. د یادونه وړ ده چې د پاکستان نوی حکومت د رواني میاشتې په 9 نیټه د دغه هیواد په ټولګوندیز کانفرنس کې پریکړه کړې چې پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره به دغه مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړي او هلته به پرې بحث کوي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
راپورونه وایي چې وسله والو کسانو نن سهار په هرات ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو کنسلګرۍ ته نږدې لومړی یوه درنه موټری بمې چاودنه کړې او وروسته د کنسلګرۍ له امنیتي ساتونکو سره په نښته وخت په دې بریدونو او چاودنو کې د لسګونو کسانو د ټپي کېدو او یو تن د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره ګوري. دا کونړ ولایت د خزو د حقونو فعالانه وای د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو پر اتلونکو انتخاباتو کې د خزو ګډون کم رنګ دی. په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ولایت کې غیر مسول وسلوال د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي ګواخ بولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریې د کیمیاوي بي وسلې کولو په اړه په ژنیو کې خبرې اترې پیل کړې. سعید جلیلی پرون د ایران د نظام د مسلحت د تشخیص د مجمعی د غړي په توګه وټاکل شو. او اروپایي پارلمان پرون په یوه خوله هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسیې لخوا پر ختیځو ګاونډیو هیوادونو د بیلابیلو فشارونو له وجې خواشینی پکې ښودل شوې ده. دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې زموږ د خبرونو او ریپورتونو د تفصیل د لیدلو لستلو او اوریدلو لپاره زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې آدرس دی. ونیس پروګرام تر ازو یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې د ډرامې له یو ممثل سره د ډرامې پر موضوع بحث کوي. له موږ سره اوسئ. یو کلی زر غږونه ډرامه.
یو کلی زر غږونه.
خوب اوریدونکو السلام علیکم. د تیرې خبرونه په اوریدو سره پوه شو چې د اکرم خان نظر خزو ته د میراث پاک لسو. اول یې د زرلخت سره نامناسب چلند درلود او همدارنګه مو اوریدل چې د زرلخت شهامت او مقاومت د ظلم پر وړاندې د هغې د پالنې پورې اړه لرله. راځئ په دې برخه کې واورو چې د جمیل او شفیقي نظر او رفتار د هغو کارونو پر وړاندې چې په کلي کې یې تیریږي د نور نه ولې مختلف دی.
می چیر ته یو
جمیله څنګه د لال مارینې ټول شین رئیسلی لکه چې بیا دې کوم شی ورکړی
د سنځل یو کوچنی د اتر بوتل هغه لټوم
په دې مزګر کې اتر څه کوي
د دې لاور را په خونځي کې اول نمره شوی هغه ته ډالې کوم
څومره ښه ګوندې چې همدا وراري دوی خیلر تر او بولی
ان شاء الله چې همدا سی بو شي هر کلیوال چې اوڅز د کوي ز پرې من غوخه اخلم
خو زویم چې بل ورځ به ورارم دی هم دوی پشان وي او کلی کې بستونځي را پیدا کوي
دا سي نه د زر لختي په کلی کې ټول استونځي ترپګان یو ناپوهې پیدا کړی دي ک کلیوال یو موټه وي او زده کړی ته مخ کړی نو د کلی استونځي به یو د بل پسې واري شي
خانو اوس چې د دیاترو بوتل پیدا نکوه هغه د سمال چې دیار وخت په لمر کې قط کړی کوي هماغه یو دوه کتاب چې سره ورکا ډیر به خوشاله شي
نه دا د زیرو سرو ګلونو دسمال به هیڅ چاته مر نکم
دا سی کاری چې د دسمال کوم څوک در یادوي کڅنګ
هو دا دسمال د دې تر څنګ چې زما د ژوند یو بده پی خرا یادوي د دې دسمال
اوه دا سترګې څنګه لندې شوې خدای مکه کومې انجلې سره خو بدی
نه نه سر لختي ا خبره نه ده
نو بیا څه خبره ده ته شو ټوټو ته څوک کې نه تویوي هرو مرو کومه خبره شته
زر لختی دا د سمال ماته زیبا را کړه
زیبا
هو زیبا زما د ماشوم تو ملګری وا دا چې زه دومره د کلی د خلکو په غم کې يم زیبا یو جدا هغه زما ټول ژوند بدل کو یو ورځ مو په پټوي کې لوبي کولې
نا 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 لری شي چې موټر شګر اورم بس ام دلته بای خالی کوم
زما په دسمان کې شګې راوړي او ما ته د سکور نه جوړوي. ځان ته له شګو نه څنګه ښایسته کور جوړ کړی؟
هو کنه، تو ګوره د کور په کون کې مې جګ بور جام ورته جوړ کړی.
ډېر ښایسته کور دی او زه ورځ جوړولی شم.
ته چې کور جوړ کړې بیا پې وچه شګه نه دوړوې. دا خو لمده شګه ده، که وچه پې ونه دوړوې نو بېرته لویږي.
خیر، همدې کور ما ته هم جوړ کا.
همدا کور به تا ته درکم، خو د نانځوکو ودونه به پکې نه کوې، ځکه بیا را لویږي.
څه
در باندې وشو زیبا؟ وای دلته خو مار دی.
هلا سړی، زرم د لور غم وکړه، له خولې زګونه را ووتل.
او ته کور ته ننوځه ښځې، وګوره ټول کلیوال همدې خواته را روان دي. زیبا لورې، وزیبا لورې، سترګې دې وغړوه.
خیر محمد کاکا، لور دې څه وشو؟
مار چې چلې، خو نه پوهېږم چې څه وکړم.
پښه یې په چاقو زخمي که چې زار ترې را ووځي.
نه پام کوه خیر محمد، کومرک به په پرې کې له بدو به بتر شي.
سلطان ماما د زیبا غم وکړي کنه مړه بچي.
خیر محمد کاکا، که زما منې پښه یې کلاک وتړه چې زهر پکې خپاره نه شي.
نه اصل ځانه ډاکټري پرې مه کوئ، یو څه شی پیدا کړئ چې ډاکټر ته یوسو.
څه شی کې به ډاکټر ته یوسو؟ دلته خو څوک موټر نه لري.
چې موټر نشته، د کمال شاه قچر خوشته، زه به ورشم او لاغنه به قچر راولم.
نه نه نه، کمال شاه سره زما مړی او ژوندی بند دی، زه یې په شا تر ډاکټره رسوم.
تر ننه مې بیا هغه نجلۍ ونه لیده، ډېر مې وژړل، ډېره زیاته راباندې ګرانه وه.
دا خو رښتیا هم ډېره دردونکې کیسه وه، خو زما په فکر ټوله ګناه په پلار کې وه، ځکه په دې وخت کې دښمنۍ له یاده نه ده ایستلې.
هو کنه، د لور په غم کې نه و، خو جاهل خیرت نیولی و، کلیوال هم ملامت و.
کلیوال خود ملامت و، څوک چې ماروچ چې باید هغه چې چلی ځای داسې لیک پرې شي، او په دې شرط چې خوله زخمي نه وي، زهر په خوله ترې راوز بیخل شي.
خو هغه وخت څوک په دې کار نه پوهېدل چې زیبا څنګه وژغوري. که چیرې کلیوالو یو څه معلومات لرلی، نو کیدای شول چې د زیبا په وجود کې زهر نه وای خپاره شوي.
پید خلاصو زنو، اوس چې دنګرار کنج ته ځې، پید خلاصې شوې.
شفیقې خورې، تا چې کومه چرګه په نیمکاره راکړې وه، شپږ چرګړي ترې راغټ شول او نور ټول مردار شول.
خدای دې خدر سره وکړي ګلپری خورې، ځان دې ډېر ورسره پازاب کړی. خدا درې چرګان هم ډېر شای دي.
چرګه مې له ځانه سره نشوه راوړی، هغه به بله ورځ درته راوړم. رښتیا شفیقې، ستاسو د انګړ راته بل شان ته ښکاري.
بل شان څه ښکاري؟ چې د اسلام پلار ترې د بادامو نیالګي وکاږل.
اوهو رښتیا، دلته خو د بادامو ډېر ښایسته نیالګي و، ولې هغه یې څه کړل؟
له دې ساحه بې وخته وکاږل او ویل یې چې دېره کې کېنوم. هغه هم نه دېره شوه او نه انګړ، لاړل وچ شول.
ستاسو کور له هماغو نیالګیو سره څومره ښایسته ښکارېده.
هو سم، ورته ډېره خوشحاله وم، زړه مې ورسره تازه و.
نو بیا دې ولې ورته پرېښودل؟
که رښتیا ووایم، زه په هېڅ شي کې کار نه لرم.
زه هم ستا په شان یم، خو زما په فکر دا ښه کار نه دی. که همداسې ځان له هر څه نه ناخبره کړو، نو بیا زموږ او د یو ماشوم څه فرق شو؟
خو زه اوس همداسې ښه یم. وایي چې سر دې نه خوږېږي، داغ پرې مه لګوه.
ولې همداسې ښه یې؟ خاوند د نام خدای داسې ژبه لري چې ټول کلی ورته ګوته په غاښ پاتې دی، او تا له ځانه سویه جوړه کړې، له خپلو بچیو پرته دې بل شي غم نه کوي.
ګل پری خورې، زه له ماشومتوبه همداسې اموخته شوی یم.
څنګه له ماشومتوبه همداسې اموخته شوی؟
یوه ورځ ما او کریم د کلي د نورو ماشومانو سره لوبې کولې، چې ناڅاپه کور ور واخیست.
راخواسه شفیقې چې اوبه پرې واچومه.
الا مورې، قدم ورسره ور واخیست.
مورې دغه د لوب کمې را ډکه کړه، دا پرې ور واړوه.
راکه، دا څه بلا د غم وشو؟
د کریم پلاره.
مورې موږ به یې په خپله مړ کړو، پلار مې بیا به غوسه کېږي.
اخ ښځې، دا لوګی د څه شي دی؟
راخه سړیا په کوټه کې ټولو بسترو اور اخیستې ده
اور اور څنګه اخیستې هله زړه په وواړو چې ټولو کوټو ورونه تاسو لری شي ماشومانو
ماشومانو په مخه کې مده ریګې زه خپل کورونه تلار شي
ترګه دې سړی ماته تلار شو زړه سفینه راډ کو
اها بلار دا لوټ کفري ورواړه وا بلار دا پری ورواړه وا
دا دا سور نه دی چې په لوټو ومړ شي زر زر ستونه راوړی
سړی درواخله
دا چا ولګو
اوس دې خبرو وخت نه دی سړیه هله زر کوه اول اور مړ کړه بیا دا پوښتنې کوه
څنګه شو اور مو بیا مړ کړه
هو
اور مو په ډېرې سختۍ سره مړ کړه هغه وخت غریبی وه یوه جوړه بسترم په ډېرو پیسو کې ده کله چې اور مړ شو پلار مې موږ ټول راټول کړو
ښځې سمه خبره راته وکړئ چې اور چا ولګاو
زه نه یم خبره سړیه زه په کوټه کې ویده وم شفیقې راویښه کړم ویلې چې بستر اور اخیستی
شفیقې ته ووایه اور څنګه ولګېد
موږ ټول ماشومانو لوبې کولې یو دم لوګی شول چې و مو کتل بالښت اور اخیستی و
نه شفقې د بالښت اور مړ کړه خو چې کتل مو برښنا نه همدود پورته کېده
هله تاسې پوښتنه وکړه چې بالښت ته چا اور واچوه
موږ ورته نه دی اچولی په خپله اور واخیست
غلی شه کمقله په خپله اور اخلي زر راته اصلي کس وخایه که نه هغه نور ماشومان هم راټولوم او ټول وهم
زه څه کوې سړیه بلا وه او برکت یې نه خو داسې څوک پکې زوبل نسول
دوی دې راته اصلي کس وخایي زه یې نه وهم یوازې نصیحت ورته کوم
چې داسې ده بیا نو د ګګړو کتای له کریم سره و
کریمه زویه تا نه یې اور واخیست
او پلاره ما لوبې کولې خو یو ګګړ رانه په بالښت لویدلی و
نو بیا مې پلار په لمده لښته کریم دومره ووهه چه در جدی داغونه ای تروس از ما نهیریگی همه غیر از ایسی پیوه خبره کم کار نلرم
اونو تو خوب بده کار که ملامت نه شفیقه بلهر دی ملامت دی
آقا ولی ملامت دی گل پری ملامت زویم چه ده کریم شیطانی میورتا وکڑه
اونو تو خوب بده نوی خبره چه بلهر بده کریم ده دوم نسخت سزاور کوی
خوب از هر توک چه ملامتو ما قسم وکر چه ده چه کار که با کار نلرم
نه داسې مه وایه شفیقه ته اوس د بچیو مورې په ښه او بده پوهېږې تا ته اوس ژوند در په غاړې دی او ژوند خو په پټه خوله نه کېږي
وایي سر ځي او عادت نه ځي زه اوس هم داسې عادت شوی یم ګلپری
زه هم ستا په څیر وم خو اوس چې د کلي نورې نجونې ګورم کوښښ کوم چې زه هم د هغوی په څیر شم
هغه خبره دې سمه ده خو
بس نوره خو پکې مه راباسه تېرې خبرې هېرې که او نوی ژوند پیل که ما او تا خو له زرلښتې نه کمې نه یو وګوره په یتیم ځان یې څه ونه کړل
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ د یو کلی زر غږونو ډرامې شلمه برخه مو واورېده نن هم د ډرامې پر موضوع له خپل میلمه سره بحث لرو او هم مو د ډرامې یو تکړه ممثل میلمه کړی دی دا ممثل جمیل دی چې په یو کلی زر غږونو ډرامې کې هم له زرلښتې سره د هغې د حق په اخیستلو کې مرسته وکړه او هم یې په کلي کې د پام وړ کارونه ترسره کړي همداشان د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمي مو هم میلمه دی تاسو کولای شي همدا اوس ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او خپلې پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړي د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0-8-22-55-55 او 0-9-9-23-50-40 جمیله په سر کې ستړی مشه په خیر اغلی او اوریدونکو ته کزان معرفي کوم کمن
کور موادان اول د ټولو نمخ کې تاسو تم کور ودانې وایم چې مونږ ته وخت راک او تاسو ته راغلو دلته او تاسو له طرف ټولو ته اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم زمانوم پامیر جکړ دی او په نقش کې البته په یو کلی زرغګونه ډرامه کې مې نوم جمیل دی
په لنډ ډول کوی آیا دا کوم رول چې لري په ډرامه کې ترې خوشاله
بالکل ځکه دا داسې یو رول دی چې عامل د خلکو سره زه ښه کوم
په تېره د ځوانانو د رول په اړه د نقش په اړه
بلې صاحب حتما همیش دا کوشش او په دې هڅو کې مې چې دا ځوانانو سره چې باید یو څه ورسره وکړم چې یو څه داسې صحیح لارې ته راشي.
ډېره مننه. په ډرامه کې تر ډېره تا ښه رول لوبولی دی او د کلي د مشکلاتو په حل کې دې کوشش کړی چې ډېره ونډه واخلي. دا د مسایلو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کوي؟ څنګه به ترلاسه شي؟ مثلا د دلاور خان د ستونزې په اړه او د مسافر ترمنځ چې کومه شخړه وه کنه، تا دا ټلیفون چې پیدا کړو، خو په مجموع کې څنګه معلومات سړی ترلاسه کولی شي؟
اصلا که مونږ تاسو ووایو، هغه یو متل دی وایي چې چغوټی پسې واهي په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. نو زه همیش دغه کوشش کوم چې باید یو موضوع چې دغسې یو مشکلات یې موږ پیدا کوو، ګرځ ورپسې هڅه کوو چې تر څو هغه موضوع حل شي، ځکه چې اوس هغه وخت نه دی. اوس داسې یو وخت دی چې هر انسان باید دغه کوشش وکړي چې خصوصا ځوانان چې په کلی کې مشکلات حل شي، لکه څنګه چې تاسو ذکر کړه، ډېرې هڅې مې ورپسې وکړې.
مننه. خیر اوسې. کوم اوریدونکی لرو؟ لکه چې ټلیفون یې قطع شو. ښه، که معلومات ناسم وي، مثلا یو څوک معلومات درکړي، ته معلوماتو پسې ګرځې، که معلومات ناسم وي څنګه کولی شي پوه شي چې دا معلومات سم دي او که ناسم؟
نو دا خو معلومه، باید انسان په دې کې فکر وکړي، الله تعالی فکر ورکړي، ورته کوشش وکړي تر څو سم معلومات پیدا کړي، او دا غي نه وروسته اقدام وکړي تر څو چې هغه خپل کار په درستی طریقې سره سرته ورسوي.
اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. او مهرباني وکړئ. بلی، ستاسو غږ اوریدل کیږي وروره، مهرباني وکړئ.
بلی محترم نشم شفق صاحب، معذرت درم.
مهرباني وکړئ، پلان ډول پختنه مطرح کړئ.
بلی، السلام علیکم، تاسو وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو ملمت چې په دې بډه رانی کې کوم رول لوبوي. زما یو نظر،
ټلیفون قطش خپار صورت، بیا به هم تاسو ته درځو. زه به پوښتنه وکړم له عظیمي صاحب نه. عظیمي صاحب، په کلي او بانډو کې یوه لویه ستونزه په یو ډول سره تاسو هم اتمن ورته متوجه شوي یاست، تر بنیاد یا تر بنی چې ورته وایي دا بلل کیږي. په یو کلی زرغګونو ډرامه کې هم دا موضوع په یو ډول راغلی وه. د دې د مخنیوي لپاره اول خو دا څومره غټه ستونزه ده، لنډ ډول کراته وایست، د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
مننه. زه هم خپل سلامونه او نیک هیلې د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم بسر کې، او په دې هیله چې دوستان خبرونه مو سره پای پر تعقیب کی، او چې موږ له علمي اړخه د څړندو د پایلو په بینوان موږ درنو اوریدونکو سره شریکو، هغوی په خپل ځان کې عملي ګټې تر واخلي. تربګني یا دښمني یا بغض یا عناد یا حسادت، تعصب یا تبعیض چې موږ په بېلابېلو نومونو یې پېژنو، دا هغه توکي یا هغه مفاهیم دي چې معمولا انسانانو ته د ناسالمې تربیې په پایله کې ورته پیدا کیږي. یعنی تاسو د ماشوم د تربیې په اړه پوښتنه وکړه، زه خپله د دغه کس چې دا تربګدي کوي، دښمني کوي، بغض کوي، عناد کوي، حسادت کوي، تبعیض و تعصب کوي، د دغو د ناسالمې تربیې هغه بولم زه علت. او که موږ وغواړو چې مخنیوی وکړو، موږ باید په ماشوم سرمایه ګذاري وکړو، موږ باید ماشوم ته اهمیت
ورکړو. بله،
اروپوهان وایي چې د انسان د شخصیت هغه لومړی تیږه، هغه د بنسټ، هغه په اصطلاح هغه لومړني احساسات د ده په ماشومتوب کې جوړیږي. که ده سره مینه وسي، دی به هم مینه وکړي. که ده سره کرکه وسي، دی به هم کرکه کوي. که دی ووهل سي، دی به هم په آینده کې وهل کیږي. ولې؟ ځکه چې یو مشهور ارواپوه فروید وایي چې کله چې موږ یو څوک وهو، کله چې یو څوک وهو ټکوو یې، هغه عقده اخلي. یعنی غوټه د ده په ذهن کې یوه غوټه جوړیږي، دا غوټه د ده په ذهن کې جوړیږي او ساتل کیږي او پاتې کیږي. اوس خدای ماشوم ده، پلار سره هغه نسي کوی، مقابله نسي کوی بل ماشوم سره. اول خو اروپان په دې په اړه دا نظر لري چې که موږ ماشوم ووهو.
ښه، یو ټلیفون لرو دا به وخت. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ. الو، ستاسو غږ اورېدل کیږي.
سلام علیکم، شفاق صاحب تاسو نن منور زه د زابل ولایت در باندې ول سره د شګانه کې ګوښې بس نه دی لای نه منور هم دا څه نه لرم. دا ډرام دا چې وګه و نن وخت افغانستان کې د ځوانانو او د ځوانانو هیلو دا ډېر ډېر ستونزې دي چې ولور ولور زیات په افغانستان کې دا خبرونه د ولور په اړه وګه وي تر څو دا ولور مشکل حل شي.
ډیره مننه کور ودان. او تاسو زما غا کاوري لکه ټلیفون قطع خیر مهرباني
وکړه اخر جمله به زه پوره کړم. اروپان په دې اړه په دې نظر دی چې موږ ماشوم وو که زه پلار ماشوم وهم دی خپل وړوکی ورور یا خور وهي که هغه هم پیدا نه کړي هغه خپله نانځه کشکوي که هغه هم پیدا نه کړي کوڅې ته ځي او تیږه اخلي د همسایه شه ماتوي. یعنی په یو ډول د دغې عقدې د تخلیې لپاره د دې عقدې د په اصطلاح د خپل ځان د ارضا کولو لپاره چې دغه زړه یې په اصطلاح د زړه په عامه اصطلاح کې چې بړسې وځي یو کار که دا کارونه سه او د محیط او د چاپیریال د ځینو شرایطو په نظر کولو کې نظر نیولو کې دا مسله محدود کړه دا بیا په راتلونکي کې که دای کوم قدرت ترسیږي بیا هغه عقده
سره وي. بلې ډېره مننه. بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. بلې ازادي راډیو ده، خبرې وکړئ. وعلیکم السلام.
بلې
مهرباني وکړئ، ستاسو غږ اوریدل کیږي. وعلیکم السلام.
رادیو
غږ مو بند کړئ. ښه، کور ودان ډېره مننه. ګمان کوم جمیل جان په میر صاحب څومره چې غږ راغی خو ستاسو تاسو نه پوښتنه وکړه چې کوم ولایت یاست، پلان ډول که ورته وایئ.
زه اصلا خپله د ننګرهار ولایت یم او د هسکې مینې ولسوالۍ.
ښه، او یوه پوښتنه مخکې د زابل څخه یو ورور ګمان کوم چې نبی الله یې نوم ومه د سیخونه ورېد خیر، هغه یوه پوښتنه دا وه چې دا ډرامه که وغځول سي او ځینې نور واقعیتونه لکه هدف یې دا و چې ولور په موضوع باندې په دې اړه تاسو څه ورته وایاست په لنډ ډول؟
والله زموږ ورور ډېر ښه خبره وکړه، باید په دې باندې فکر وشي او خ خبره ده چې د نور مو غزول شي، ځکه چې په دې ډرامه کې ډیر مشکلات ذکر شوی دي او خصوصا د ځوانانو لکه څنګه چې ما زره لخت سره همکاري وکړه چې هغه می هغه میراث ورته واخیسته
او د ترنه
او ترنه کنه. مګر په افغانستان کې اکثر لمونږ دغه سي حالات ګورو چې په زور نه ورکول کیږي خزو طبقو ته، البته نو ان شاء الله کوشش وکوم تر خپل حد
او مسولین ته به دي پیغام او پیشنهاد ورسو بل ور موضوع هم فکرونه بل سیل ډیر مننه کور ودان. عظیم صاحب، لماشوم سره مینه کول او په ماشوم توپ کې دا وی ملګرتیاوي له نور ماشومان سره دا څومره تاثیر لري؟ کمینه ور سره کیږي د فامیل خو دوستانو لخوا دا په مشرتوب کې بیا په غبن سره مثبت اغیز لري او لنور ما شومان سره ملګرتیا د پ پغټوالي کې څومره پرونی لاس پاتې؟
دا پښتنه تقریبا دوه پښتنه دي، یو د مینې پښتنه دا یو د ملګرو د اهمیت او د ملګرو دی وندو. د مینې په اړه به وایم په لاندو کې زه فکر کوم چې هغه ماشومان سره چې مینه نه کوي، هغه ماشومان سره چې مینه نه محروم دي، په یو ډول پاملرنې محروم دي. لنډ مثال به ورکم، د غوی راتلونکي معمولا د هیټلر او د چنګیز په ډول دي. ما بار بار د خبرونو کې دا خبره کړې ده، هغه ماشومان چې مینه نور سره کوي، ما هم څه وړاندې اما هسې مې څه وړاندې اشاره ورته وکړه ده، هغوی یو ډول وقدې کېږي، یو ډول ناسالمه یا غیر طبیعي وده کوي چې بیا په راتلونکي ستونزې جوړوي، یا به تربګني کوي یا به نورې ستونزې جوړوي. او معمولا پر نفس اعتماد نلری، نوښت نلری، ابتکار نلری، هغه ماشومان معمولا نابغه نه وي،
معمولا
عقده یې یعنی په یو ډول په خپلو ذهني ستونزو کې بوختي مخشوشي پاتې ورکي او خپله مینه نه کوي. خپله ماشوم چې مینه ورسره ونیسي بیا هغه بل چا سره مینه نه کوي او بل خوښ نه وي. د ماشوم لپاره خوښي، شوخي دا لوی امتیازات دي چې باید ماشومان ولري. بل د ماشوم په وده کې اول کورنۍ، دویم ښوونځی، دریم ټولنه، او په ټولنه کې ملګري ډیر خورا ډیر ارزښت او مهمت لري. زه په دې باور یم. مهرباني
بس ته به دوام ورکړه. اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یو جانا فراونه کوم ډیره ښایسته ده. نو زما یو نظر دا شی ده چې مثلا په عامو تلویزیونونو او په راډیوګانو کې چې داسې یو برنامې جوړې شي که نه چې هغې نه هم مشران ګټه واخلي او هم کشران مثلا د همدردي او د دوستي د رفاقت نه شي برنامې جوړ چې ښایسته مطالب اوسېږي که نه چې د هغې نه هم مشر فضیلت واخلي او هم کشران تر نغه واخلي دا به ډېره ښه اوسېږي.
او بل وروره، که څه هم تاسو ځان معرفي نه که، تاسو کله ناکله چې په کلي کې ضرورت کېږي له کوم چې څخه هم ټلیفون کړی، دا معلومات څنګه ترلاسه کوئ تاسو د مسایلو په اړه، د موضوعاتو په اړه؟
زه اسدالله پاند کاسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه اوسېږم. داسې یو هغه څنګه په دې ولس کې داسې یو عام نظریت دی کنه چې څوک یو بدکار اوسي مثلا نوران کارونه کوي داسې خون کش او قتل قتال کوي هغې ته خل په ښه نظر باندې ګوري مثلا هغې ته خل خپل هغه نه نیت ورکوي خو زما نظر داسې شی دی چې زما مثلا داسې باید یو روحیه په دې خلکو کې هغه چې کنه چې د عام تلویزیونو د راډیوګانو د لارې چې داسې یو برنامې جوړ شي کنه چې هغې مثلا د ښه کارونو د ښه
معلومات
هغه ښه بد ډېر په اسانه باندې تشخیص ورکول کېږي خو دلته متاسفانه چې څنګه خو د بدو تشخیص ورکول ګران کار دی.
کور ودان وفا صاحب د کاپیسا له تګاب څخه ډېره مننه. پامیر صاحب یا اوریدونکي ښه پوه سي. جمیله په کلی کې یو کلی زرغګونو ډرامه کې یو څه مشکلات وو د مسافر او د دلاور خان ترمنځ. سپینګرو فیصله وکړه دلاور په ګټه باندې. ګومان نه کوي چې دغه معلومات شو د هغوی دا کم معلوماتونه سم معلومات چې وروسته بیا تاسو ښه معلومات ترلاسه کړل په دغه ډکه لږ معلومات ورکړي اوریدونکو.
ولې نه مننه. اصلا داسې دی چې لکه څنګه چې د مخکې وفا صاحب یاد کړه د زمونږ د ورور اصلا چې همیش سړی باید دا کوشش وکړي چې معلومات درست ترلاسه کړي. لیکن په اوسنی اثر کې لکه کوم معلومات چې په ډرامه کې ما پیدا کړي وو ډېر ښه معلومات په دې وو چې موبایل وو او په هغه موبایل کې د هغه یو تعداد میسیجونه یا کوم موضوعات چې وو ما موبایل ترلاسه کړو په هغې مې تکلیف ویسته او لاړم بازار ته جوړ مې که تاوان مې په وکړه تر څو ما معلومات لاسته راوړم.
زحمت یې ویسته.
زحمت مې ویسته. بل صاحب او بل دا چې د معلوماتو د پیدا کولو په خاطر باندې یعنی د سیا وسر راغلی دی چې باید سړی د ډیرو شهیدو سره آشنا اوسي او ډیر په دې هلو ځلو کې اوسي چې تر څو یو دقیق او کره معلومات ترلاسه
کړي. بیا هم اوریدونکي لرو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو. وعلیکم السلام.
شفق صاحب ښه جوړې.
کور ودان مننه.
تاسو ته مېلمه ته سلامونه وایم او پوښتنه مې دغه ده چې د پلار وهل د ماشوم لپاره څنګه دي او که پلار ماشوم ونه وایي دا خو بیا د لارې کېږي مننه.
خیر اوسې. کور دې ودان. لنډه پوښتنه وه چې د ماشوم وهل ټکول او که پلار ونه وایي بې لارې کېږي.
موږ په دې باور یو په افغانستان کې چې وهل او ټکول د روزنې یا د تربیې یوه لاره ده. هغه څه چې اروپایانو د خپلو څېړنو په پای کې ترلاسه راوړي دي هغه دا دي چې د ماشوم وهل او ټکول ماشوم ته هیڅ ګټه نه رسي او که هیاره نه هم تاسو په دې باور یاستئ چې د ماشوم خو بې تربیه کېږي یا ښه روزنه نه مومي هغه تربیه چې تاسو په فکر کوئ هغه مخ هغه دم ګړی تربیه اخلي دم ګړی آنی د خپل کړه مثبت کوي خو د تاسو د وهلو د ټکولو له لاسه کېدس دته نورې ډېرې نورې ستونزې پیدا شي. یعنی وهلو ټکول په هیڅ عنوان د تربیه لاره نه ده.
ډېره مننه. بیا هم اوریدونکي لرو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د پلان ډول پوښتنه مطرح کړئ چې وخت کم دی.
بل ردان زه اول خپل سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو مېلمه ته وړاندې کوم. دا چې افغانستان یو ادبي ټولنه ده او دا رنګه د ادبي ټولنه چې همدغه درنو کې سریالونه دي دا د ولس اصلاح په خاطر باندې دي. لکه دغه سوال خونه لري دغه ډرامه ماشومان اور واچو یعنې په دې کې یو لوی هدف پروت دی ټیک دی. افغانستان معلولینو په حق باندې هم یو پروګرام لري خپل نظریات
کور ودان ډول ستاسو نظر واخیستل سه په لاندې ډول کتا صورت وایي ستاسو په کلیو کې چیرته چې اوسېږئ معلومات څنګه ترلاسه کوي؟
دا خو لکه پخوانی وخت نه دی او دنیا تمدن تر رسیدلې ده او لکه اوس میډیا شته د بوږ کې شته د ټلیفون او دغه د کور کلی هغه کوم چې ټولنیز قوانین دي لکه مثلا څوک یو په یو ځای باندې ناغلی لکه یو غره د ناغه شوی دی که دا سپینګیري کې مې خبره کوي چې بلا فلانکیا سره د قوانین سرغړونه کړل ده.
کور ودان ډیره مننه ورور ډیره مننه پلان ډول کوایست عظیم صاحب وخت کم دی چې د تیر ستونز او نخوالو هیرول دا امکان لري کنه ول لري څنګه
حتما امکان لري مونږه پروبونه کې بیل بیل روشونه او تاریخي لرو چې کاراکاس یو څوک سي تیراپی کیږي یو څوک وال کیږي یو څوک تربګنی ترسيږي یو څوک حسود کیږي تربګنی کوي تعصب کوي تبیس کوي هغه په ډول مرز ګرځي د دې مونږه پروبونه کې مرزونه دي ناروغي دي دوی که اروپانو ته مراجعه وکړي دوی خبرونه واوري دوی که ته خونه روزنه عمومي دوی کومه په هاي پیدا کې کوي سر
ډیر مننه کور ودان ګران اوریدونکو زمونږ د بحث وخت پاتې ورسید له تاسو مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او له خاغلو عظیمی صاحب او پامیر صاحب نه هم یا جمیل جان کور ودانې ورته وایم چې مونږ سره په دې بحث کې برخه واخیست 9 بجې شوې جاوید نیمی استودیو ته راغله او بل خبرونه درته وړاندې کوي نیم صاحب بفرمایئ
تشکر از شما و خسته نباشین سلام عرض میکنم و روز همتون بخیر شما را به برنامه خبری ساعت